پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبدیم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دوی مجپه استولې ده. د دغه وزارت ویاند ایرن دامباگ چې په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باگ چې ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 50000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وه د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقۍ شخ پورته کېده. په اسد آباد کې د روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې درې ټپیان ورول شوي وو چې وایي سا ورکړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر پر خلکو ډزې کړې. افغان خبریال او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پولیسکرا غلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره شزو نمونه واکسونه خبره کړې دي. زهرا جویا چې د طالبانو لوي بیا واکمنې دوه وروسته بریتانیا ته تللې، له رخشانه میډیا سره د کار په خاطر د ټایم مجلې د غوره شزو پولیسکرا وستې. هغه د رخشانه میډیا لاري د افغان میرمنو په وضعیت باندې راپورونه او ویډیوګانې خپروي. د ټایم مجلې د غوره شزو پولیس کې د بشري حقونو وتلې مدافع عامل کلونی او جن نورې شزي هم شامل دي. د اوکراین مرستندویه ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړه چې دغه یو تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلې و بل دې چې چاته مرجوب لا واړوي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپوریژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی رسولی. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د شعرازۍ لپاره کار وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا متحده ایالاتونو نوې هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقوق اعاده شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نږدې 100 سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي چې نړیوال بانک پیسې ګرځولې دي. په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم وی لسکلنې خصوصي راډیو خپل فعالیت ودراوه. یو شمېر نور مطالب او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په راتلونکي ساعت کې لاسو د راډیو اورېدلی شي. د
ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نشلي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل د اسمت سروان پرپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي. څول هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. آغلی امیری دا هم بویل گن اسلامی هیوادونه پا افغانستان که سفارتونه لری او لطالبانو سر تعامل لری. حقوی پا حکومت که دا سیاسی و قومی دلو دا شامل دو دفاع کوی خود شزو پاره دیر چه نوی. امیری وای چه لاسلامی هیوادونو سر پا خبرو که حقوی تا ویلی چه طالبانو تا پا حکومت که دا شزو دا گرون یادوانه هم وکوی. طالبانو لواق تر لاسه کول وروسته پو هنتونونا و دنجونو شوانزی بند کرل خو پو رستویو که پی یوش میرو لایتونو که انجونو تا اجازه ورکل چه لش پشم پولکی پورت از دکلو تا دوام ورکلی خو لده سره سره لا هم اکثر شزو تا اجازه نده ورکلی چه دولتی ادارو تا حاضر شی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړي. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. نور تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بریتانیا صدراعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسئلې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې همداسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې همداراز ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتو لګیدلي بندیزونه واخیستل شي. بدیزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکی سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو په رسیدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لورې په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کېږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادې کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکوي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او دې رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلي چې په افغانستان کې په روان مالي کال کې 216 میلیون پاونډ د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشلې دي او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
بل لور ته یونیسف ویلي دی چې د هغو پیسو چې دې ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وې یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل د مرسل سازی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د 3 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 او 4,00,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
په افغانستان کې د نړۍ سلو سیمیزو رادیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوري نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنځشنبې پروس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه شان د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1,000,000,000 ورکوي، په افغانستان کې د 2 سیمیزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درسخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درسخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 5,000,000 افغانۍ حق زحمه نه ده ورکړل شوی. د دغه کانفرنس یو تنظیمونکی او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متی الله سرور ازادي راډیو ته وویل
د 2 په ټول افغانستان کې د محلي رادیوګانې او محلي ټلویزیونونه وو چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا وو چې حداقل دغه رسنۍ پیسې خو دې ورکي.
دی وايي په دې خبري کانفرنس کې دغه شان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. دی وايي د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړې چې د مخابراتو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او دغه شان مالیه وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
ستونزې تبان د حکومت هم ستونزې لري اقتصادي بلان او دا موږ ته مشترک ستونزې ده. د حل لپاره لارې چارې لټو، خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ راغلو دي غوړه سوتر مسولین او غوړه سي دوی ته سہولتونه چانس.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوې او ډیروی د مالی ستونزو له امله رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم سیمایز رادیو د چیت فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له 1500 رسنیو 268 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
په لغمان کې د خبر نوښت په نوم خصوصي راډیو لاس کاله فعالیت وکړ. د دغه راډیو د مسؤلانو په خبره راډیو د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله تړلې ده. دا راډیو د لغمان په مرکز مهترلام کې فعال و. نور په دې راپور کې.
د تړل شوی خبر نوښت راډیو مسؤل مدیر کیهان احمد زین چهارشنبه د کپ په 11 آزادی راډیو ته وویل چې خبر نوښت راډیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا شاوخوا 10 کاله بریالی مزل وکړ، خو په دې وروستۍ شپږ میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و.
خیبر نوښت راډیو په لغمان کې له 10 کلو راهیسې فعالیت درلوده چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، تفریحی، اطلاعاتی، ټولنیز، اجتماعي، ادبی، کلتوري په بیلابیلو برخو کې یعنی څه چې د ولس غوښتنه وه د ولس د غوښتنې مطابق مو نشرات پر مخ وړل او دغه پالیسي مو پر مخ وړله. نو د یو لړ ستونزو او اقتصادي ستونزو له امله مو د راډیو نشرات په ټپه درېدلې دي.
د خیبر نوښت راډیو د مسؤلانو په خبره له پیله ورسره په نشراتي او اداري برخو کې 22 تنو کارکونکو فعالیت درلود چې په دوی کې 13 نارینه او 4 ښځینه کارکونکي وي چې دمګړې په کور ناستي. هاخوا په ختیځ کې د رسنۍ او د ملاتړ یو شمیر ټولنې د غډول خبرونه رسنیز ډګر ته ټکان ورکوونکي بولي او راتلونکي ته اندېښمن دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر نوښت راډیو په څیر نورو رسنیو هم چې خپلو کارکوونکو ته تنخواوې نشوي ورکولی خپل رسنیز فعالیتونه درولی دي.
شپږو میاشتو راهیسې چې نظام جمهوري نظام سقوط کړی، طالبان واک ته رسېدلي دي، دوی خپلو همکارانو ته معاشات نه ورکړي او خپل لګښتونه یې هم نشو پوره کولی، نو ځکه یې خپلې خپرونې بندې کړې.
د خیبر نوښت راډیو تړل کېدل په داسې حال کې دي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو له مخې د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تر دې دمه په ختیځ زون کې ټول ټال او راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین جګړه دوهمې اونۍ ته داخله شوې ده. په دې جګړې کې یو نوی تحول دا دی چې د زاپاروژا اټومي بټۍ باندې برید شوی دی او نړیوالې اندېښمن کړي دي. په دې اړه تازه جزئیات له عصمت څاروان نخل.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اتمي بټۍ کې لګېدلی اور بیلې دي چې چاته مرژوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اتمي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اتمي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباریو او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیره شپه وویل چې د دې اتمي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اتمي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اتمي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژۍ وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشنه ویني چې د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبیل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتمي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
بریتانیا د زاپروژا پر اتمي بټۍ د برید له امله د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا صدر اعظم او د کاناډا مشرانو له نړیوالو غوښتنې سره په دې برخه کې محتاطانه ګامونه واخلي او د زاپروژا د بټۍ په ارتباط د اوکراین چارواکو ویلي دي چې دا د ټولې اروپا امنیت تهدیدوي که چېرته دا بټۍ خراب شي. لکه دوی مثال ورکړی دی لکه څرنګه چې په 1986 کال کې د چرنوبل په اټومي بټۍ کې ستونزې را پیدا شوې وي. که چېرته په دې اټومي بټۍ کې ستونزې رامنځته شي دا تر چرنوبل لوی اټومي بټۍ ده، نو ممکن په ډېرې اروپا باندې منفي تاثیرات وکړي. د اوکراین د جګړې په ارتباط د افغانانو حال دا دی چې په پولنډ کې د افغانستان سفیر طاهر قادری ویلي دي تر اوسه پورې له اوکراین څخه نږدې 2000 افغانان پولنډ ته ورغلي دي. ښاغلي قادری ازادي راډیو ته وویل چې له اوکراین څخه د راتلونکو افغانانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د تیرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات خلک له اوکراینه کډوال شوي دي او داسې ویل کیږي چې د اوکراین دننه هم د هغو بې ځایه شویو خلکو شمیر تر 1 میلیون پورې رسېدلی دی چې د جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي او نورو سیمو ته رسېدلي دي. د اوکراین د جګړې تازه حال تر اوسه پورې یوازې 1000 روسانو نیولی دی او جګړه روانه ده او په د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف باندې تیره شپه درنه بمباري شوې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لر راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټې شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولت احمد موټر فروشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده. څوک نشته چې خرید فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس 5000 ډالر یو موټر اخیسته، په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستی دي، په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د مانه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولري.
15 کلن متی الله چې له لس کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوای هر اونۍ یو موټر خرڅو خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی، موټر ارزانه شوی دی، بل کاروبار نشته دی. نو څه ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناستې نه توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي، ته چې کاروبار غریبي نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ زره کم څه وای داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاس یې ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي، سوګي نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع سي، کاروبار خوش سي. اوس مثال کڅوک پیسې لري بس دی هغه وضعیت خدا کڅوګ نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅونه کړي او د غرض له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری، بې وزلۍ او اقتصادي سنځ لمن نور هم پراخه او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد، اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هوارې شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
برابر کو
په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمي ځمکې د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکیو ته یې زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوې وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلیک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې دا دی چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیه نشته. د غزما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدیه راوي او موږ به په ځاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډې یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکي پورې وي او ازادي راډیو تر ورپور چارواکي پر ورسي نو ډېر به مننه ځینې وکم.
زاله کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په دار شولو د ډوډۍ له ولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال دی په دې مر کې د قران دی د امرستي وایي د خانان خلک ګرځي خوري د موټران او خلک خلک خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په دې من
اصل باسه یم د ننګرهار په دې سره په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را توا ایست خطا یې کوم ما توله ولې ډېر خبرې مې کوي چې سبق د دا کوم
یعنی موږ افغانان څه په ګناه اخته استو څه ګناه هم کړی دی چې دومره ظلم مو باندې خدای راوستی دی. دا څه رقم اسلامي امارات دی چې دوی دا کارونه کوي؟ دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یا د دې اسلامي امارات بیرغ دی چې دوی دا کار کوي؟ دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډېر خفه کېږو په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي. خپله شخصي موټر کې زه ناست یم همدغه زما بیرغ یې ویاغستی وشته دا ولې
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې افغانستان ته د غنمو دویمه جپه استولې ده. د دغه وزارت ویاند ارندام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2000 ټنه غنم د امرتسر لا تاری بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسیږي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند 500 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند مرسته شوی غنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري پشپشویشتمه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلی وو. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سیمایزو په وینا په راوالو ډزې کړي چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه تن نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پرسپرو او راوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي ژغ پورته کړي. په اسد آباد کې د روغتون یوه ډاکټر ازادي رډو ته وویل چې درې ټپیان ورپورته شوي وو چې یوه یې سا ورکړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان فعال او خبریاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پولیس کې راغلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره شزو نمونه واکسونه خبره کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوال له ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د زاپروژا بټې د ورخصو په اړه سخت اندېښمن دي. تازه خبرونه وایي چې دغه اور مړ شوی دی. او په ننګرهار کې پرون د نرګس کول په نوم مشاعره جوړه شوه.
یا د ژوند شتمنی
د ازادۍ رادیو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو د کورونا پیښې ډېرې شوې او روغتیایي مسؤلان وایي هغه کسان چې د کورونا معاینه کوي د نږدې نیمایي هغو نتیجې مثبتې راوځي. تازه د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دوی ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې وویل چې دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم یې تر سخت فشار لاندې راوستلی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله چارو متخصص او د ننګرهار د کووېډ 19 روغتون د جدي څارنې یا آی سی یو مسؤول ډاکټر معصوم اصغری. ډاکټر صاحب ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو منله. موږ به اوریدونکو ته هم شمیرې اعلان کوو. وروسته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د کورونا اړوند کومه پوښتنه کلرئ له ډاکټر صاحب نه وکړئ. زه درته شمیرې اعلانوم. د تماس شمیرې دي 00420211251. بل شمیره ده 00420211251. اوریدونکو کولای سئ چې د ازادي راډیو واتس اپ ته هم وروسته تماس ونیسئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00420211251. په دې اله چې خبرونه را سره واورې ډاکټر صاحب راځي پیل به داسې وکړو چې په دې وروستیو کې سره له دې چې په افغانستان کې ژمی په خلاصېدو دی یا ما شمیرې دا ښیي چې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. تاسو چې په ننګرهار کې د کووېډ 19 روغتون کې دنده لرئ هلته که مثلا د بیلګې په ډول دغه روغتونه پیل کړو د ناروغانو شمیر څنګه زیات شوی دی؟
مننه. زم په خپل نوبت تاسو ته او تاسو د راډیو د لارې ټول افغانانو ته سلامونه احترامات تقدیموم. رب شو تاسو پوښتنه ته او هو بالکل د ژمی په خلاصېدو زموږ په شفاخانه کې په ننګرهار کې وضعیت زیات وخیم دی. تقریبا د غنن هم موږ 15 مریضان لرو. حال دا زموږ شفاخانه 10 بسترې زده چې نه هی په آی سی یو کې لرو جدي مراقبت خونه کې، حال دا چې موږ شپږ بیډ د آی سی یو لرو، نو ورځ تر بلې زمونږ د مثبتو واقعاتو پیښې په زیاتېدو دي.
بله ډاکټر صاحب، لامل څه کېدلی شي؟ سره له دې چې کله کله ویل کېدل چې سړه هوا د دې یو لامل دی چې دغه ویروسی ناروغي یا دغه کورونا او نور ویروسونه زیات شي، اما اوس په ظاهره په افغانستان کې جمعي په خلاصېدو دی، خو دغه د همدې کب میاشته کې راپور نه ده ښایي چې ورځنۍ پیښې زیاتېږي.
او داسې ویل کېږي چې کورونا حتی په منفی اویا درجو کې هم ژوند کولی شي. یو ژمی یوازنی موسم ده چې کورونا پکې ډېره زیاته خوشحاله وي او ډېر زیات د سرایت چانس ورته وي. زموږ ژمی سږنی ژمی ډېر زیات یخ و، که څه هم بارانونه ډېر زیات و، واورې زیاته وي، خو بیا هم ژمی ډېر زیات یخ و. نو یوازې نه علت د یخ هوا سره یخ هوا د پیلن لپاره، او زموږ ستاسو فکر مو وي زیات سیستمونو کې تغییرات راغلي دي. کم مخکې چې د کورونا په وقایه کې کم کارونه کېدل هغه ټول په ټپه ولاړو، نو بعد له دې نوي شروع کېدو کې دي نو زیات علتونه لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه وضعیت څېړئ، دغه وروستۍ شمیرې د هغه نړیوال ویب سایټ چې د نړۍ په کچه د کورونا پیښې ارزوي، د هغوی شمیرې دا دی چې د فبروري په 28مه په افغانستان کې ټول ټال د کورونا 215 مثبتې پیښې شوې، او په دې ډله کې 19 کسان په بخښنې سره 15 کسان مړه شوي دي، او ټول ټال په افغانستان کې تر اوسه 1,03,395 کسان په کورونا اخته دي. فکر کوي دغه د هیواد په کچه 215 پیښې په ورځ کې دا په څه معنی کېدلی شي؟ که نورو هیوادونو سره پرتله کړو شمیرې ډېرې کمې دي، اما په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې وایي معاینات کم کېږي، نو دغه کمې پیښې هم په دې معنا چې د کورونا وضعیت ښه نه دی، یعنی خلک یې ډېر نیولي.
او بالکل، دا موږ تاسو دغه 215 ارقام نشو، دا هغه مریضان دي چې دوی معاینات کړي دي. زموږ په ډېرو ولایتونو کې په ډېرو ولسوالیو کې معاینات نه کېږي، ډېر کم فیصدي باندې معاینات کېږي. زموږ هغه د سیار ټیمونه چې کوم یو سیمپلنګ چې کولو هغه ټول نشته دی. که چېرته سیمپلنګ وشي په افغانستان کې دا بیخي ډېر ټیټ ارقام دي، په ورځ کې به ډېر زیات وقوات وي فعلن دپاره. اوس فعلن دپاره چې موږ په 10 مریضانو کې نه هم سره مثبت راځي، یعنی دا معنا چې 90% 50% فعلن پر ټول افغانستان کې د مثبتوالي ریټ لوړ دی. دا یوازنی مشکل چې امکانات کم دي فعلن دپاره د کووید په 19 په برخه کې زیات مرکزونه په ټپه ولاړو، نو سیمپلنګ نه کېږي ځکه زموږ فیصدي ټیټه ښایي.
بله، او ډاکټر صاحب، دلته په روغتون کې چې تاسو کار کوئ، کله چې ناروغان تاسو ته درځي څه ورسره کوئ؟ کوم دارو درمل ورکوئ او څنګه درملنه کوئ؟ آیا امکانات د درملنه شته په دولتي روغتونونو کې یا د کورونا په روغتونونو کې؟
هو، زمنګ روغتون د مشرقي حتی د افغانستان په سوي ټول امکانات لري. تقریبا موږ دغه تحولات سره لږ تغییر راغلی او اوس بیرته خپل نورمال سیستم ته تللی دی. کم تداوی چې په ګاونډي هیوادونو کې کیږي، زه خپل د ازبکستان کې د کوډ 19 کې سومش ټریننګ لرم، نو د ګاونډي هیوادونو په سوي تداوی زموږ دلته کیږي. موږ ټول مکمل معاینات کوو، مریض موږ ته پاول کټګوري کې چرایزي، موږ یو د او پی ډی برانچ لرو، هغه د سراپا مریضان ګورو، موږ سکرینینګ کوو چې آیا دا مریض د قابل د بستر دی او که د کور کې د ایزولیشن دی او که نه زموږ مریض نه دی. بعد لغه موږ دغه تیوریا چوکو به موږ ګورو چې زموږ مریض کوم وخامت شدید دی که متوسط دی، موږ بس یو خپل شفانه کټګوري لرو، همته اډمټ کو بستر وي، او نو ضرور معایناتو مطابق موږ تداوی ورکو. مخکې انټي وایرل ورکول، اوس ډیر انټي وایرل ځکه ناراضو چې ورځ پر ورځ سیړنې تغییر خوري. زموږ وطن کې انټي وایرل ډیر په کم پیدا کیږي ځکه ډیر زیات قیمت دی، دولتي شفانو کې امکانات نشته دي، او نور منظمه تداوی لکه اکسیجن دی او طبي ضد دواګانې دي او نور تقوی دواګانې دي، هغه ټول موږ منظم کوو.
بله، او ډاکټر صاحب، دا چې د کورونا ناروغان سره دي چې دغه ناروغان په اکثرو هیوادونو کې جوړیږي یا په کور کې مثلا یا په روغتون کې، اما د مړینې کچې هم ورسره تړلې ده. مثلا همدا تازه ارقام دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 15 کسه په کورونا مړه شوي. کوم ناروغان تر ډیره مقاومت نشي کولای د کورونا په وړاندې، یا کورونا د دې باعث کیږي چې هغوی د مرګ کومې ته ورسوي؟
راځو دی خبر د جمهور افغانستان کې مثلا 15 نفر په سلسله شات کې وفات شوې دي د پیښې واقعا لوړه ده خو یوازینی علت چې دی زموږ ناروغانو کې غټ مشکل دا دی زموږ د خلکو کې دوی په وخت مراجعه نه کوي د زخل پای سیو کې مریضان په هغه وخت کې مراجعه کوي چې 90% دغه ناروغ خراب شوی حتی موږ ته په 15% اکسیجن کې نورمال انسان راوړي دی موږ ته 15% کې 6% کې 10% کې د آی سی یو یو مریض مسافر زما تقریبا 2 کاله کې آی سی یو کې کار کو بند کتل چې د 40% نه جیب نه راغلی موږ د ډیر په خراب وضعیت کې دغه کوي مراجعه کوي یوازنی علت یې په افغانستان کې د مړي امداد زموږ خلک د تعلیم د نظر ضعیف دي سوې تفاهم واقع شوی دی کورونا نه مني په کورونا باور نه لري نو دې کې په وخت مراجعه وکړي دا زه په دغه وایم د دې مرض وو مخنیوي کیږي هر څوک چې په وخت مراجعه وکړي ان شاء الله ټول لوګ دی نندار خلک په دې خبره پويږي ډېر زیات هغه کوم وفات چې ولې کیو هغه ټول د منځ ته لیدي اوس ډېر معمولی اراز پیدا کی موږ ته مراجعه کوي نتیجې ډېرې مثبتې دي خو دا کوم ناروغان چې تر هغه ته بنګرار کې نه په ټول افغانستان کې مړینې فیصدي لوړه ده زیاتره مؤثر اشخاص دي عمر د 15 کال نه زیات دي مزمن مرضونه لري لکه شکر لري د ګردو مرضونه لري قلبي امراض لري حاملگی ده ډیر مزمن امراض لري دغه خلک زیات مقاومت نشي کولای ځکه کورونا بلا خلک ډیر زیات رشد کوي او د تیار سیستمونه خراب شوی وي په ساده اصطلاح باندې سیستمونه معاف شوی وي نو ځکه پکې کورونا ډیر رشد کوي او کورونا بل یو زمون خلک داسې فکر کوي چې کورونا صرف د تنفس سیستم ناروغي ده کورونا د تنفس سیستم ناروغي ده او د ټول سیستمونه اخته کوي ډېر بارز چې فکر کوي تنفس سیستم دی نو ځکه زمون وطن کې اوس د سی او پی ډی یا د مزمن تنفسي ناروغي دي دا خلک مړي نه ډېره زیاته ده تقریبا 45% مړي په ټوله دنیا کې تشکیلوي د افغانستان کې موږ ته وروسته مراجعه کې د مړي نه فیصدي په دغه علت باندې زیاته ده
بله او دغه آی سی یو کې د سره ډاکټر صاحب کوم کسان په تیرو میاشتو کې چې بستر شوی د کورونا آیا ټول مثلا یا ګانش مری هم دغه مسن یا مشران کسان دي او کنه ځوانان هم شته پکې
تقریبا د 2 میاشتو په دوران کې موږ سره زیاتره مواسن اشخاص وفات شوي دي هم داسې اشخاص چې ملټیپل ډیزیز لري مطلب قلبي امراض وسره لري د ګردو حاد عالم کفایا فلج لري نور زیاتره ناروغان موږ سره وتلي دي شفایاب شوي دي او مړینه د خلکو زیاته ده یو کیس چې موږ نوې لرو هغه چې وروسته تشخیص شو هم په افغانستان کې تشخیص امکانات ډیر سخت دي د واکسین کړیو د واکسین نادر اختلاطو دا غي په بیس کې نو هغه چې ډیر خراب وخت لري حتی په هفته په کور کې تیر کړیو نو هغه لږ عمر کم وو تقریبا 10 کال په قوشا کې نور زیاتره موږ سره دا وی او 15 پیتو کولو لړ عمر کسان وفات کیږي
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مودان تاسو سره پات شي ډاکټر صاحب موږ به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کو د واتس اپ شمیره به ورته اعلان کو اوریدونکو که تاسو چیرته روغتیا ژوند شتمنی خبرونه اوري او د دې علاقه لري چې د خپل سیمه په اړه راته وایي که چیرته تاسو په چم گاوان کې د کورونا پیخي یا مشکوکې پیخي موجوده وي راته وایي خپل تجربه را سره شریک کړئ د تماس شمیره دی 00422 2 5 0 0 1 یو بل نړیواله شمیره ده چې په دې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی اوریدونکو که تاسو انټرنیټ کاروئ او د انټرنیټ کیفیت مخې وي هم دې شمیره ته واتس اپ ته اړیکه ونیسئ 00422 1 2 0 1 دا زموږ د تماس شمیرې دی هله دا چې اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب را سره په سټوډیو کې وصل دی له ننګرهار ډاکټر صاحب تاسو پښتني اوري او تاسو پښتنو ته به ورسته په خبرونه کې ځواب درکو تخنیکی همکار محسن کوي چې اوریدونکو سټوډیو سره وصل کی مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
وعلیکم السلام محترم روجن صاحب سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ټول د مو سیګانې کوم د محل نه پر
کوم ځای نه مو اړیکنی ولې دا او تاسو دغه وضعیت په اړه باندې خپل سیمه کې څومره په هیګي څومره د کورونا ناروغان یا مشکوک ناروغان مشاو خوسته
مننه ژوندې وسی مې روښ اخلاقی ام د هلمند ولایت نه رازمو لوجن صاحب غواړم چې څه باس وکم په هلمند کې به وایو چې تبان د کورونا علامه ډیر سوي دي واقعاً هم خلق اوسه ناسه بېتیاتي ډېره ده، ځکه چې خپل ځان ته هم پام نه کوي. اوس که راسو دا زکام دی په ځینو خلکو چې بعضې چې اوس روزی وینم یا هلته راځي پر موږ باندې هم خپله دغسې راغلي دي. دوی وایي موږ بدنونه داسې مړه دي، یعنې ته باندې د کورونا علامې دغه دي چې تل مدام اوس داسې تبه مو ډېره یې. نو زه وایم عبدالجین صاحب یوه خبره دلته دا ده چې زموږ هېوادوال اکثره به یاد کړو چې د ډېرې بېتاتۍ څخه خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. اوس که راسو امکانات دلته په هلمند کې دومره ډېر نه دي چې اوس خلک معاینات کې چې ایا دا کورونا دی یا دا نه دی کورونا. یوه خو دا خبره ده، او بل دلته هلمند کې که اوس راسو ځینو خلکو یا پاریزونه کړی دي، دوی دغه د کورونا علامې په ځان کې نه جاتی. پر دې مثال لکه ماسک دی، دوی ماسک بچ وتړي او لاسونه څو ځلې پرې وي. دغه دوی نه مراد دی، که ته باندې دغه مراد کې نو بیا به د کورونا څخه د خصه وي. یوه پوښتنه د ډاکټر صاحب لرم.
مهرباني اخلاقي صاحب.
ډاکټر صاحب سم یوه دا پوښتنه ده چې دا د کورونا علامې اوس خو د پسرلي علامې راښکاره شولې، آیا په دا پسرلي کې به هم دا د کورونا علامې ته باندې ډېرې به سي که دوی ویل یا یوازې په یخ کې دا ډېرېږي؟
بله مننه. کور ودان بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لودی صاحب تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم. ما خو دغه نظر بسې دا اوغانان هر شی همداسې ګپ غوندې ګڼي که نه، او دا مرض چې دا ګپ غوندې نه ده. دلته یو ډاکټر و زمونږ په ځای کې چې هغه به ته به ډېر سخت مریضان د کورونا ورتلل او هغه به دې ماسک او بې خوب بده علاج کو. نو که څه هغه مریضان ښه شول خو خپل هغه ډاکټر چې و هغه په حق ورسېده. بېخي ځوان هلک و او بېخي چا خبر د سوچ کوم نه راتله چې ما به دا مرض به ما را ونیسي که نه. نو زه ډېر دغه ټولو اورېدونکو ته دا وایم چې دا دې معمولي نه ګڼي او ځان ساتنه دې ته وکړي. دغه به نظر و.
ډېره مننه. کور ودان د اورېدونکي لغمان نه و همدرد زموږ دایمي اورېدونکي. مننه چې اړیکه مو نیولې وه. نور اورېدونکي هم اړیکه نیسي خپرونې سره. یو اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. سلام افغان مال خیبر پختونخوا
نه. مهرباني وکړئ افغان صاحب، خیبر پختونخوا کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ هلته پیښې شته او کنه هلته وضعیت ښه دی؟
نه نه، پختونخوا کې وضعیت پیښې نشته، خو دلته ډاکټران دي، دلته معالج کېږي او دلته خو زراعتر څه کېده چې مصوبه چې کېږي، خو د افغانستان له طرفه چې دغه بیا حالات بیا پورته غرسکې پوښتنې څوک نشته.
که د تګ راتګونه خو ډېر کېږي په افغانستان او پاکستان او پاکستان افغانستان ته، څه وکړي ستاسو په نظر د خلکو مسؤلیت څه دی تر څو یو بل ته مثلا دغه ویروس انتقال نه کړي؟ څه وکړي خلک؟ واکسین خو یو شی ده چې اکثرو خلکو نه دی کړی، اما نورې لارې چارې هم څه چې کولی سي مخنیوی وکړي.
هغه غواړي چې وکړي چې ټولیز واټر غواړه کړي واقع وکړي، او خبره په دې کېده چې مقصد ډاکټرانو سره مشوره وکړي، د ډاکټرانو په تګلاره باندې ولاړ شي، او غټه خبره یې دغه ده چې دغه واکسین دوی ولګوي.
بله، او څومره معلومات چې موږ لرو په افغانستان او پاکستان خیبر پختونخوا کې خلک ماسک هم نه کاروي، حتی د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ځي اما ماسک نه کاروي. دغسې د اوس هم ستاسو په سیمه کې؟
نه نه نه، دې خوا ته خو کورونا ډېره کمه شوې ده، او ډاکټران دلته واکسین نه کوي. دلته خو چې
ډېره مننه. کور ودان افغان صاحب له خیبر پختونخوا نه اړیکه نیولې وه. سلامت اوسئ. نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ ستاسو
او ډاکټر صاحب محترم تخنیکي همکارانو ته سلامونه کوم.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
سوال مې ډاکټر صاحب محترم نه دا چې د کرونا کوم ډول واکسین، یعنی جانسن اینڈ جانسن، او بل آیا دا په کوم سن پرې د اختلاطات تړلی دي یا د مریضیو سره تړلی دي؟ په کوم یعنی په کوم مریضی کې دا اختلاطات زیات دي؟ ای کوم واکسین ډول سره چانس دی اختلاطاتو ډیر ده؟ مننه کوم.
سلامت اوسئ. کور مو ودان. ډیره مننه. چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب هم تاسو پوښتنه یاداش کړ. ډاکټر صاحب راځو تاسو ته دغه پوښتنه به جواب کو، بیا به بحث ته ادامه ورکو. اوریدونکو تاسو لږه شیبه ادامه وکړئ، وروسته بیا راته اړیکه ونیسئ، موږ به مو اړیکه جواب کو. ډاکټر صاحب دې اوریدونکو پوښتنه تاسو حتما واورئ، راځي لام دې وروستي اوریدونکو نه چې پوښتنه وکړه، د نور اوریدونکو پوښتنه هم سره ورته ویل دینه به پایل کو. تاسو ته څه جواب لرئ؟ دی ویل چې د کورونا کوم ډول واکسین خدای چې سړی ولګوي په افغانستان کې، او دغه کوم واکسینونه چې ناوړه اغیز کوي یا اختلالات منځته راوړي، د دې لامل څه کېدای شي؟ مهرباني.
د ورځې د پښتنې په جواب کې باید ووایم ټول واکسین موثر دي. تقریبا څومره ریسرچونه شوي دي، دا تاوی او نتر زیاتې فیصد پر موثر واقع شوي دي. یوازینی شی چې اختلافات موږ خپله وکتل، د تیر ځل چې جانسن جانسن واکسین راغلی وو، یو څو نفر اختلاف ورک، نور داسې پیپزار او اسټرازینکا دغه واکسینونو اختلافات ډېر کم وو. اوس چینایي واکسین راغلی دی، د دم د اختلافاتو واقع فیصدي ډېره کمه ده. یو فقط جانسن اینډ جانسن په لومړي ځل چې افغانستان ته راغله، څو پیښې مثبت وي، هغه هم ډېر د کانټروورشل دی، مطلب مخالف نظر دی چې آیا د دې په بیس کې د اختلاف ورکړی وو که نه، د وینې لخته کېدلو مشکل پیدا کړی وو، او کله کې بل څه کېده، یا کورونا خپل یو دغه لري اختلاط ورکړي چې وینه لخته کوي، ځکه زیاتره انسانان وژدي. بیا مخکې چې موږ ویل چې د نورو سیستمونو پکې اخته کېږي، نو قلبي وایي سیستم پکې ډېر زیات اخته کېږي. نو اوس دغه خبر کانټروورشل ده چې آیا د دې واکسین په بیس کې دا کار وشو او که نه، دغه ناروغان کورونا وو او د کورونا خپل اختلاط ورکړو.
بله، یعنی تر اوسه فکر کوم د نړۍ په کچه هم ډیر نه ده مشخص شوی چې یو شمېر ناروغانو ولې مثلا عکس العمل دی حتی جدي و چې حتی ځینې مړ کړل همدې واکسینو. فکر کوم په دې اروپا کې هم ځینې پیښې وشوې. ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي هم ورته پوښتنه درلوده، وای کوم واکسین دوی ولګوي چې مؤثر تمامېدای شي او د کورونا ریښې وچولې سي د دوی په بدن کې؟
ټول واکسین باندې څومره ریسرچ شوی دی، جانسن جانسن دی، استرازینکا دی، پیپزر دی، کوم یو چې دی، د ټولو فیصدي ډېر زیاته لوړه ده مؤثریت کې. نو ښه خبره دا ده نه کول نه بهتر دي چې اړ یو د مخې ته راغله اړ یو موجود هماغه وکړي، ځکه مثبت سایډ ډېر زیات دی، نه کول نه کول ډېر زیات بهتر دي. او ډېر د ټولو فیصدي لوړه ده، داسې شخص نشو ویلی چې کوم واکسین ډېر مؤثر دی، ځکه دا یو د اتاوي او نه تر پنځه پورې فیصدي په مختلفو ملکونو کې چې ریسرچ شوی دی مؤثریت یې ښودلی دی.
یو اوریدونکي همدرد له لغمان اړیکه نیولې، وایي خلک ډېر بابزه ګڼي دا ناروغي، وایي فکر کوي چې دا هیڅ نشته، فقط یو توتیه ده یا یو دسیسه ده چې نړۍ ورته جوړ کړي. اما واقعیت ته وکتل سی په افغانستان کې ډیر کسان لمنځه ولاړل په همدې کورونا وبا کې، څه فکر کوي خلک والی مثلا لا هم دغه ویروس باب زګنی؟
زه یوازنی خبره زمې شدا خبره کوم، زمون مملکت کې چې دا ټول بدبختی راغلي، یوازنی د سواد د کچ کمواله دي، ځکه دلته هر کار چې کیږي یا د مذهب په ستړي کیږي او یا چې د سیاست تر تړ کیږي. اوس که کورونا په اوله کې اوازې وي چې دا د امریکا پروژه ده او خلکو ته ستنې وهل کېږي، حال دا خپل په خپلو سترګو وکتل، ډاکټرانو هم نه منله. یوازینی شی چې زمونږ خلکو کې ډېر مشکل په یو سره د موجودې کچېره د تعلیم کچه زموږ افغانستان کې لوړه وي او دا بدبختي نه وي، نامني نه وي، نو خپل به زمونږ خلکو تعلیم کړی وي او په دیاره خبره به پوهېدلې. که ستا یې نه منلې، د انټرنټ د لارې به یې اخیستی وي، د نور دنیا خبرونو د لارې تعقیبولې، دلته که دنیا خبرې ته وکړي یا د مذهب سره تړي یا د سیاست سره تړي، چې دغه زمونږ ډېر زیات بدبختی دی، ځکه توابط به نه مذهب سره وتړل شي. دلته دوه دواړه پېښې شته دي، که څومره یو چاته وي وایي چې پلانکې عالم دین بیا کورونا نه مني، او نن موږ او تاسو ټول مسلمانان یو شکر د عالم دین خبره ډیره زیاته منو، ځکه هغه چار سوې موږ د قران او حدیث نه کوي، نو ډیر زیات مشکلات دي. یوازې خبره چې زه په دې تاکید کوم، باید موږ تاسو تعلیم ته ډیر کار وکړو چې له دې بدبختۍ نه خلاص شو.
کور بدن ډاکټر صاحب را سره وسه د زین اوریدونکو پوښتنه لا جواب پاتې دی، ورسته به ورته جواب ورکړو. خو راځي چې اوریدونکو را واخلو چې مصرف یو نسې مهرباني وکړي. آزادۍ رادیو ده، روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته. ټول ولست د افغانستان اورند کوم فضل هادي ورداګ نه
که مهرباني وکي ورداګ سه
مانا نه ډاکټر سو محترم نه پښتنه د مو یو دوست یا یو سالوی خرازی بکی شه یو زکام ورته پیدا شو وای یعنی علائم داسې دي لکه کرونا خود داسې بانه نه لیدل کای کرونا سینه باندې مثال د تنفسي سیستم کې هیڅ مشکل نشته صرف د پوزې د استلو کله کله داسې وی چې شپې د خونه وچی وی او د ورځې د خونه د بایګي په دغه سر یو اخو کې درد یا یعنی ټول سر نه دی نیولای په دغه یو اخو کې دی او کله کله ورمی خوته ولور شي دغه کپسولونه 500 ګرامه یعنی ته شلو پوکټونه به ډیر خورلی وی زای پکړه اندای نو ډاکټر سمندرم نم دغه پښتنه ده چې دغه مرزم دغه کرونا کې د شي کومبل ویروس تا کس وایلای دی او سنین د پینځه وشتو شپه وشتو شو خو په وی نو دا تلوی فرزی کې دغه مشکل ورته پیدا شو او د شپې د خونه وجود خلا کو
او هغه ته مراجعه نه کړي وردګ صاحب روختون ته نه اتللی کلینیک ته نه اتللی د تلوی وختو راځو کې
لره پراتی سیمې د موږدغه کلینیکو ته دوادي ګولې ورکوین د 500 ګرامه ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده یو څوک مثال ک پاندې کسولې دی هغه مجبور پدې شي چې سړی د عملیات وکړي بیا نو د واکسینا والی څوک ودو شي دا سی یو مرزه موده انټرنټي چې هغه واجون کړي او دای د واکسین تیاری نه همدغه یو سیستم دی لکه یو څوک چې پاندې کسکی هغه اوماده دی ته چې عملیات وکړي همدغه ته موږ تاسو به د اوماده او سخير به کې او ته به یو مشکل رسی بعد واکسین هرو مرو وشي بل مې دا غوښته په دغه زیاتره کرونا مشکل په زیاتره کې یعنی سخت یو په زیاتره ډیر په اسونی توګه تیری دا واجب ده
ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې د اوریدونکو پښتنې ورته جواب کو اول بلغه مخکینی اوریدونکو نه ځینې پښتنې پاتش ولې اخلاقی سیب له هلمند نه اړیکنی ولې وای دا چې اوس په سرلای دی ګلان هم غړیږي د ګلانو شرشره هم ده په سرلی کې به څنګه د کورونا نه خنیخانی وی د جمی په سیر به دغه وضعیت همداسې دوام وکي او کنه ممکن د هوا په تودیدو وضعیت یو څه خسي
نظر اوسنی حالت چې موږ ګورو د کورونا پیک په افغانستان کې روان دی یعنی پیک دا معنی چې اخیری حد ته رسیدونکی ده نو امید شته چې په پسرلی کې چې هوا ګرمي کې انشاءالله قوت دې کمیږي خو بیا هم مخکې دغه څو خبرې پاتې شوې زمونږ خلک چې په شرط دی چې وقایوي تدابیر ټول مراد کړي دا باید همیشه د پاتې څو چې کورونا د شکون کېږي د افغانستان نه دا به مراد کی پسرلی کې هوا نسبتا خوي خو زموږ استاد بل مشکل دا دی زموږ د افغانستان خلک ډیر زیات غریب دي زموږ استاد د شپې د دوه شپې یو کوټه کې دي لږ دولس نفر یو نو دا فکرونه دي چې کورونا یې څنګه د افغانستان د منځ نه ځي او دا معلومدار خبره ده چې د هوا په ګرمۍ د سره ان شاء الله یو څه څه هیڅ کمیږي
بله یو بل اوریدونکو پښتنه کړې و عابد پونم چې دغه په مرز باندې تاسو ویل چې تفسیره نه کوي ځکه نوې پیښې دي اما د وردګ سپټ څه وایي دی ویل چې یو ناروغ لري د 25 کلو شاوخوا عمر لري چې لوخت راځي کیږي چې نیم سړی لري او زکام هم وي ریزش هم وي
د وردګ سپټ خبره چې زیاتره یو د نیم سړي خواته یو بل ساينزایټس د خواته ځي خو د نږدې ډاکټر ته مراجعه کوي لکه د کوچیت کورونا وای سلوی پرزو کی یا خکیدو یا بتر خواته وړو د کورونا تنا زکام کو کورونا سره مربوط نه دی د دې زیات راز شدی د نیمسیری او د ساينوزایټس خواته تللی دی دا غوچی د نیزی او ډاکټر خواته مالج ډاکټر خواته ورشي د نیزی نه معاینات وشي نو دا عادي مرض ته کیږي
او ډاکټر صاحب بل پښتنه دا و چې ولې په ځینو کسانو باندې کورونا سخت تیریږي او ځینو کسانو کې علائم ډیر خفیف وي
دا د انسان د ماخت پر تعلق لري زیاتره خلکو د وجود مقاومت خوي پاګه کورونا دومره زیات تاثیر نه کوي سرسری په تیریږي او په ځینو کسانو ډیر وخیم چې د وجود مقاومت کم وي ماخت چټ وي ډیر زیاتې زوروي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیستله او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمه د داخله چارو له متخصص او د ننګرهار د کوډنولس روغتون د جدي څارنې یا آی سی یو له مسول ډاکټر صاحب معصوم اصغرینا ډیره مننه
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio